مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د کابل په مکرین سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه تازه جزئیات درکړو، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې فرشتې جلال زی ته غوښ شي چې خبرونه وړاندې کوي.
کابل کې نن سهار په 14 کې لس تنه وژل شوي او 23 تنه زخمیان دي. ارګوای طالبان یو وحشي جنایتکار او خونخواره ډله ده او نړیوال باید د دې ډلې په ماهیت پوه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په کابل کې نننۍ حمله وغندله او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي که نړیوال مرسته ونه کړي دوی به د کډوالو او مهاجرو لپاره خپل سرحدونه پرانیزي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې نن سهار په 14 کې لس تنه ووژل او 23 زخمیان شوي دي. حمله د میکریانو پر سړک شوې ده. وسوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې پولیس او سیمه کلا بند کړې ده. د کابل د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په قربانیانو کې کوچنیان هم شته. ارګ ویلي طالبان یوه وحشي جنایتکار او خونخواره ډله ده او نړیوال باید د ډلې په ماهیت پوه سي. له ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوې ویل سوي چې له نړیوالې ټولنې توقع لري چې د دې ډلې اصلیت ته متوجه سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې بیان کې ویلي له دې ډلې سره سوله بې معنا سوله ده، ځکه وسوال طالبان سوله نه پیژني او نه باور ورباندې لري. غني ویلي چې نړیواله ټولنه باید د وسوالو طالبانو بشري ضد جنایتونو ته پام وکړي، مسؤوله یې وګڼي او د هغوی په کړنو سترګې پټې نه کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په کابل کې نننۍ حمله په شدت غندلې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي په کابل کې د نننۍ حملې په اړه لیکلي چې نړیوال باید دا خپله خاموشي ماته کړي. صدیقي نن په یوه ټویټ کې لیکلي د طالبانو نړیواله تروریستي ډله نن بیا په یوه ګڼمیشته سیمه کې پر خلکو حمله وکړه. صدیقي لیکلي موږ په امنیتي کمره کې اخیستل شوي فلمونه وکتل او ټولو ولیدل چې په دې حمله کې څوک هدف و. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس حمله غندلې او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د داسې بې مفهومه حملو د پای ته رسېدو وخت لا کله و او ویلي دي چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي لري. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیک کینن پر ټویټر لیکلي چې وسوالو طالبانو بیا په داسې تشدد لاس پورې کړ چې په هغه کې ملکي او غیر ملکي ته پام نه دی کړی او د وسوالو طالبانو له لورې تشدد یې چې د نیکې په وینا د سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نسي کولای غندلی دی. نیکې لیکلي ناټو د افغانستان له خلکو او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره کلکه ولاړه ده. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې تېره شپه د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور ځوانان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې پر دې پېښه خواشینی دي، خو خوږیاڼي وویل چې ولسمشر ته یې د پېښې په اړه کافي معلومات ورستولي دي.
کوم کسان شهیدان شوي دي؟ هم ډېر ټولنیز کسان وو، دوی پادي ډول په ښار کې روزګار او دندې درسره کولی، که په دوی کوم اتهامات هم وو په اسانه کېدلی شول چې دوی د قانون منګولو ته وسپارل شي، ونیول شي، کوم مشکل نه و. موږ هم په دغه ډول عملیات خواشینی یو، همدغه خواشینی لامل دی چې موږ مرکز نه جدي ډول باندې وختل تر څو څېړنه وشي.
د سیمې د خلکو په وینا د وژل شوو کسانو کورنۍ د هغوی مړي نن د اعتراض لپاره د ننګرهار د ولایت د ودانۍ مخې ته ایښي وه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سپینر راشد خان د کرکټ نړیوال ریکارډ مات کړ او په تست لوبه کې تر ټولو ځوان کپتان وګڼل سو. راشد خان نن د بنګلاديش د کرکټ لوبډلې سره په تست میچ کې د افغانستان د لوبډلې کپتان و. راشد خان د 16 کالو او 350 ورځو په عمر نن د ځوان کپتان ریکارډ واخیست. 15 کاله مخکې د زیمبابوې د لوبډلې ملي ویکټ ساتونکي تاتیندا تایبو د شل کالو او درې سوه اته پنځوس ورځو په عمر کې له سریلانکا سره په مسابقه کې د خپلې لوبډلې کپتاني کړې وه. حتی د تاتیندا عمر او د راشد خان عمر که پرتله سي، هغه وخت تاتیندا پر راشد خان اته ورځې مشر و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځوسو اوورونو د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې ډېره کمزوري لوبه وکړه او نهه سیالۍ یې وبایللې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د نړیوالو زیاتې مرستې غوښتې او ګواښې کړی چې که مرستې ورونه رسېدې خپل سرحدونه به د هغو کډوالو لپاره چې له ترکیې اروپا ته ځي پرانیزي. اردغان ویلي له روسیې سره له سوریې سره د مسؤول سرحد پلان یې که کامیاب نشي کډوالو ته به اروپا ته د تګ دروازې بیا ورخلاصې کړي. اردغان نن په ټلویزیوني وینا کې له انقرې وویل موږ سره که مرسته ونه کړئ موږ معذور یو، یوازې تر یوه حده بار وړای سو. په ترکیه کې اوسمهال تقریبا درې میلیونه د سوریې کډوال اوسېږي. د ترکیې حکومت وایي د سوریې کډوالو ډېر اقتصادي فشار ورباندې راوړی دی. د دوریان په نوم د سخت توپان له امله په بهاما کې شل تنه مړه شوي دي. توپان د شدت له پلوه درېیمې درجې ته رسېدلی دی. د بهاما صدراعظم هوبرت مینس ویلي چې توپان سخت تاوانونه رسولي دي. په میامی کې د توپانونو ملي مرکز په نوم ادارې ویلي چې توپان په ساعت کې 11.2 کیلومتره سرعت لري، خو د امریکا د اتلانتیک سواحلو ته روان دی او تر نن شپې به یې د باد سرعت په ساعت کې 144 کیلومتره په ساعت کې ته ورسېږي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي داسې اټکل سوی چې دوریان به د امریکا په جنوب ختیځ کې له جورجیا تر ویرجینیا چې په شمال ختیځ کې پروت دی هغه سیمې چې د بهر له تلی ارتفاع کمه ده لاندې کړي او وبه یې ځپي. او د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه لګولي دي. امریکا ویلي دا شبکې د امریکا له بندیزونو سرغړونه کړې او سوریې ته یې په میلیونونو بیرله تیل رسولي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ درنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. باورې چې د کابل په ششترک سیمه کې د پولیسو د یوې پوستې مخې ته نننۍ چاودنې مرګ ژوبله راولې ده. د راپورونو له مخې طالبانو په قطر کې امریکایي لوري ته د هغو 15,000 طالبانو لیست سپارلی چې دوی غواړي خوشي شي.
په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا سي، توافق وسي. له توافق نه به وروسته دا خبره
لبلې خوا پر روانو انتخاباتو کې د اشرف غنی لومړی مرستیال وایي چې د قطر موافقه د منلو نه ده.
د دوهم ګندمک د لاسلیک کولو دپاره چمتو نه یو. دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویش ده.
په نورو موضوعاتو کې په ګردیز کې داسې سیمې هم شته چې تر اوسه د 12م ټولګي فارغان نه لري. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو او په دوهمه نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او کور کلی اونیز پروګرامونه اوریدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کابل ښار کې نن یو ځل بیا یوه چاودنه وشوه. د چاودنه په ششدرک سیمه کې د ناتو قرارګاه ته نږدې او همداراز د امریکا د سفارت په 200 متره کې شوې ده. د چاودنې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی د نورو معلوماتو لپاره. تلاش سب.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. کابل ښار کې موټر بم چاودنې لس تنه ووژل او 42 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دغو شمیرو په تایید سره وایي یو ټونس موټر د کابل ښار د نهم امنیتي حوزې مربوطاتو کې عبدالحق څلورلارې ته نږدې چاودنه کړې ده.
طالب ترهګرو یو ځل بیا خپله وحشي څیره د افغانستان خلکو ته او نړۍ ته د دغه ترسي برید په پایله کې وښودله دغه برید د ملکي کسانو په منځ کې وشو، د عام سړک پر سر باندې وشو. د دغه تروریستي برید په ترڅ کې له بده مرغه زموږ لس تنه قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي شهیدان شوي دي، او دوه څلوېښت تنه نور هم چې هغه هم ټول ملکي کسان دي زخمیان شوي دي. همدارنګه په دغه تروریستي برید کې زموږ د قدرمنو هیوادوالو د ملکي کسانو دولس موټر هم تخریب شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم دي. وسلوال طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او ادعا کړې ده چې بهرني ځواکونه یې د استخباراتو د نظام خرابول مخ ته هدف ګرځولي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ اجرایه ریاست په کابل کې د امریکا سفیر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي دغه حمله غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې لیکلي، نړۍ باید دا خاموشي ماته کړي او د طالبانو نړیوالې تروریستي ډلې نن بیا په یو ګڼ میشته سیمه کې پر خلکو حمله وکړه. مخکې له دې دا ډیره معموله نه وه چې افغان حکومت د طالبانو ته نړیواله تروریستي ډله ووایي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو دغه حمله غندلی. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې لیکلي چې وسوال طالبانو بیا په داسې تشدد لاس پورې کړ چې په هغه کې ملکي او غیر ملکي خلکو ته پام نه دی کړی. خغلی بس او کې په داسې حال کې په خلو پیغامونو کې د طالبانو نوم اخلي چې پر گرین ویلج کمپ د طالبانو له برید وروسته د دوی په شمول ډیریو غربي ډیپلوماتانو پر دغه کمپ برید خندلی و، خو د طالبانو نوم یې نه و اخیستی. دا په روانه اونۍ کې دوهم موټر بم برید دی چې په کابل ښار کې په یوه امنیتي حوزه کې کیږي. وړاندې لدې د کابل ښار په نهم امنیتي حوزه کې پر گرین ویلج کمپ موټر بم برید وشو چې په دغه برید کې شپاړس تنه ووژل شول او یو سلو نولس تنه نور ټپیان دي.
ډیره زیاته مننه تلاش صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریالو چې د کابل په شش درک سیمه کې د دریم مکرریان پر عمومي سړک د نننۍ حملې په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې ډیپلوماتیکې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر زلمی خلیلزاد ته د 15,000 طالبانو د طالب بندیانو نوملړ سپارلی دی. د ډیپلوماتیکې سرچینې د ازادۍ راډیو سره د نوم نښودلو په شرط دا معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي د تنظیم مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم دا منی او وایي چې لزرو اضافه طالبان بندیان دي. نوموړی وایي چې 15,000 دا طالبان به په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته خوشي شي. له دې سره افغان حکومت بیا وایي چې د طالب زندانیانو د خوشي کولو صلاحیت یوازې افغان حکومت لري. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
ازادي راډیو داسې معلومات او لیستونه ترلاسه کړي چې خی د طالب چارواکو لوري برابر شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تسپرل شوی دي. یوې بخبره ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غوړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لوري ښاغلي خلیلزاد ته د 15,000 طالب بندیانو نوملړ سپارل شوی دی. خو د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین بیا د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټوله کې د 1,500 طالب بندیانو نوملړ خغری خلیلزاد تسپارل شوی دی چې په لومړۍ کټګورۍ کې به 15,000 طالبان خوشی شي. دای وایي دغه لیستونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په متن کې هم شامل دي.
په دې باندې بحث شوی، لیستونه قطر ته رسیدلي، خلیلزاد ته تسلیم شوی. په لومړۍ مرحله کې د مسودې له امضا نه وروسته د حسن نظر په خاطر باندې تر څو پورې صلح تحقق پیدا کړي، طالبانو سره چې کوم بندیان دي هغه به هم خوشي کړي، او په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا سي، توافق وسي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
ازادي راډیو ته داسې غږیز پیغامونه هم رسیدلي چې د طالبانو د زندانیانو د کمیسیون مشر او پخواني طالب چارواکي مولوي ترابي ته منسوب دي او ښاغلی قلم الدین هم تاییدوي. نوموړی په خپلو دغو پیغامونو کې طالب زندانیانو او د طالبانو ولایتي مسولینو ته لارښوونه کوي او وایي چې پرته د افغان حکومت له دخالت دوی به ژر تر ژره په څلورو کټګوریو کې خوشی شي.
د دوی خبرې په نظر کې وساتي، ما اچا ته یو پاور پیور کوي کوم ورم کلل اس فائدہ نظر تکي بنجان کې لکه دل خاص د بنجان د کمیسن دلاري لکيږي په دې کې د حکومت اس دخل نسته.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم شاوخوا 1500 طالب بندیان خوشي کړای شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکراتو وروسته تېره یکشنبه له قطر څخه کابل ته راغلی. موږ په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد له دفتر سره هم اړیکه وکړه، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقی وایي چې له امریکا د طالبانو لولوري د بندیانو خوشی کېدل غیر منطقي دي، ځکه دا صلاحیت یوازې د افغانستان دولت لري.
طالب بندیان خوشی کېده د افغانستان د حکومت صلاحیت دی، زموږ عدلي او نهادي او قضایي سیستم صلاحیت دی او دغه مسایل دوی مطرح کړي دي چې دوی د خلیزان نه دا غوښتنه کړي. زه فکر کوم چې دا به ډېر یو غیر منطقي خبره دي، ځکه خاطر چې د بندیان خوشی کېدو صلاحیت د افغانستان د حکومت صلاحیت دی او هغه شرایط لري.
ښاغلی صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد لوري د غلیستونه له ولسمشر ماڼۍ سره نه دي شریک شوي. همدارنګه ولسمشر غنی هم له یوې عربي رسنۍ سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې هیڅ بندي به د لاسلیک پرته خوشی نه شي. د یادونې ده چې د خوشی شویو بندیانو په اړه یو شمیر خلکو خبرګونونه هم خودلی او ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د کابل پر گرین ویلج کمپ د بریټکونکو له ډلې یو یې تازه خوشی شوی بندي طالب وو. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال د سولې روانې هڅې د سیسه بولي. امر الله صالح چې په یو کمپاین غونډه کې خبرې کولې وویل چمتو نه دی چې دوهم ګندمک ته ورته تړون لاسلیک شي. د چارو د کارپوهانو په اند افغان حکومت په دې موافقه کې ملاحظات لري او امریکا چمتو نه ده چې په موافقه کې ځای پر ځای کړي، نو ځکه دغه عنوان ورکوي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک ته چمتو شوې، د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال یې ګندمک ته ورته تړون بولي. امرالله صالح چې د پنجشنبې په ورځ په یوې کمپاینی غونډې کې خبرې کولې وویل افغانان د هیواد ویش ته چمتو نه دي.
زما خبره دا د سیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویشه او موږ نه غواړو چې افغانستان وویشي.
خغلی صالح زیاته کړه پاکستان د طالبانو په وسیله هڅه کوي چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه له منځه یوسي او د سولې په نوم افغانستان وویشي چې افغانان یې نه مني. امرالله صالح وای د افغانانو یو باصلاحیته ټیم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بیا وروسته به د سولې په اړه لویه جرګه پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وای چې سوله لومړیتوب لري، اول باید سوله او بیا وروسته انتخابات وسی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای افغان حکومت له سخت فشار لاندې ده، نو ځکه د سولې بهیر ته د ګندمک د تړون عنوان ورکوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
ځکه افغان حکومت ممکن ملاحظه ولري او د ملاحظه امریکایان نه غواړي چې وای خپل نه غواړي چې په دې تفاهم نامه کې زه پر ځای شي. زما ورده ده چې په ټوله کې د فشار دې بس کېږي چې د ګندمک او یا د دیوند کرښې په نوم باندې د موږ څه لرو دغه یو فشار او کراه حالت کې لاسلیک شوی دی. افغان حکومت ځان تر فشار او درې کراه لاندې ګوري تر څو دغه یو انوان ته ورکړي.
دا سرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې پای ته ورسېدې او زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا وروستۍ شوې متن افغان چارواکو ته وروښود.
د رحمت الله افغان راپور مو اوریدم. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او طالبان دا مني چې د سولې یوې موافقې ته سره نږدې شوي دي، خو د افغانستان له مرکز او ولایتونو څخه لا هم د جګړو، حملو او چاودنو خبرونه رارسیږي. په کابل کې نن یوه همداسې حمله وشوه چې چارواکي وایي ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د سولې له خبرو سره هم مهاله جګړه او د ملکیانو وژنه څه پیغام لري، او آیا له دې سره به د خلکو اعتبار په سوله کوونکو نه زیانمنېږي؟ زما همکار اجمل تورمان په دې اړه د کابل پوهنتون له استاد او د حکومت له منتقد فیض محمد ځلاند سره مرکه کړې، او په سر کې یې ترې د سولې له خبرو سره جوخت د جګړو او چاودنو د زیاتېدو عوامل پوښتلي دي.
د سولې په میز باندې دواړه لوري کوشش کوي چې دوی د جګړې د تشدید، د عملیاتو د زیاتوالي، د بمبار، انتحار، انفجار د زیاتوالي له لارې نه زیات امتیاز ترلاسه کړي. په کابل کې که نن انتحاري برید شوی ده، په جلال آباد کې بېګا څلور ښکلي ورونه د مور او پلار د سترګو خوږوالی هغه وژل کېږي، حال داسې هغوی لیدلي په کور کې ارامه دي. او دا تاسو د دې ځوانانو فیسبوکي پاڼو ته لاړ شئ، ټول د حکومت پلوي د ډاکټر صاحب غني ملاتړي او کمپاینرانو دی وژل کېږي بې پوښتنې. دغه تاوتریخوالی د سولې د روان بهیر څخه د امتیاز اخیستلو په معنا هم کېدای شي.
نو ښاغلی ځلان، امتیاز اخیستنه د ملکي خلکو د وینې په قیمت سره؟
بالکل، دا خلک د جګړې په اقتصاد کې غټ شول، وپړسېدل. تورمان صاحب تاسو په کابل کې ژوند کړی، په کابل کې هر ستر بلډینګ، هر د تیلو قرارداد، هر د پرمختګ د قرارداد تر شا د یو جنگ سالار، د یوې جګړه مار ډلې او د هغه شتون ده. دارنګه د طالبانو لخوا هغوی اتلس کاله کېږي په همدې جګړه کې کلي، بانډې، ولسوالۍ تر خپل برید لاندې راوستلې، اوس یا د لویو ښارونو ته مخه کړې ده. هغوی د جګړې له لارې نه فکر کوي چې افغانستان نیولی شي، سره دې چې د سولې خبرې کوي، مګر هماغه ټاک اینډ فایټ ستراتیژۍ ته مخه کړې ده. او په همدې ستراتیژۍ باندې فکر کوي چې دوی نړیوال او افغانان، افغان حکومت ته هغه ماتولی شي او کولی شي جګړه وګټي. درېیمه ډېره مهمه خبره دا چې ځینې کړۍ هم شته چې هغه د سولې د روان بهیر څخه ناخوښه دي. په دواړو لورو کې هم په بهرنیانو کې نه سفیران خبره کوي چې تاسو مه وځئ، نظامیان خبره کوي چې بهرنیان باید ونه وځي. په افغان حکومت کې کسان دي هغې وایي چې موږ کولی شو په 3000 عسکرو په شتون د بهرنیانو کې هم جګړې ته ادامه ورکړو. طالب مات کړي، طالبانو په لیکو کې خلک شته چې هغوی فکر کوي چې دا جګړه مقدسه ده له سولې څخه، او موږ باید د جګړې له لارې نه بهرنیان مات کړو. دغه کړۍ هم د دغه جګړو او د دغو ناخوالو او د دې تاوتریخوالي تشدید لامل کېدای شي. درېیمه دا چې یوازې دغه ډلې چې نن د سولې د خبرو په میز سره راغونډ شوي دي، دوی د جګړې عامل او د تاوتریخوالي عامل نه دي، بلکې دلته ګڼ نور جوړښتونه شته. په یو نوم په بل نوم باندې هغوی لا هم جګړې ته ادامه ورکوي، لا هم تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي. او فکر دا موجود چې کېدای شي د سولې د تړون د لاسلیک څخه وروسته هم تاوتریخوالی په افغانستان کې موجود وي، او دا به
ښاغلی ځلان. افغان حکومت خو تر اوسه د خبرو د سولې د خبرو یو اړخ نه دی، ولې طالبان عملاً په قطر کې د امریکا له حکومت سره خبرو ته ناست دي؟ فکر نه کوئ چې دغه وروستۍ حملې به دا یو څه د سولې خبرې دا به ټکنۍ کړي، او د خلکو اعتماد او باور چې په دغه پروسه دی دا به زیانمن شي؟
بالکل، د تاوتریخوالي په زیاتوالي سره، د ملکیانو په نښه کولو سره، د ملکي اهدافو په ویشتلو سره د سولې روان بهیر د طالبانو لخوا نه تکنه کېدای شي، له خنډ او ځنډ سره مخامخ کېدای شي. مګر همدا په معنا نه ده چې طالب او امریکا د سولې خبرې کوي دي چې افغان حکومت شامل ده. کله چې امریکا سره د سولې خبره کوي، دا په همدې معنا ده چې د افغان حکومت سره خبره کوي.
د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې. د پکتیا ولایت مرکز گردیز ته نږدې داسې یوه سیمه شته چې تر اوسه پورې لیسه او د دولسم ټولګي فارغان نه لري.
تقریبا 14 کاله کېږي چې په باغچه کې مکتب جوړ شوی ده. له اوسه پورې موږ یو نجونې یا هلک دولسم پاس نه لرو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیس پروګرامونه هم واوري او د دوه تیر سره اوسئ. په بلخ ولایت کې له کابو شپږو میاشتو راهیسې وسلوالې نښتې زیاتې شوي دي. د بلخ ولایتي شورا وایي چې اکثرا په دې ولایت کې د ناامنیو تر شا د سیمې استخبارات، طالبان او نورې ډلې دي. حکومتي چارواکي هم په دې ولایت کې زیاتېدونکې ناامني امني او وایي چې سیاسي موضوعات اساسي علت دی. مجیب حبیبزای په دې اړه دا راپور وړاندې کوي.
لا کابو یوې میاشتې را په دې خوا د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې نامنۍ زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو حضور نسبت پخوا ته پکې په مراتبو زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې کابو 60% خاوره کې طالبان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. حال دا چې دا کچه شپږ میاشتې د مخه 40-50% ته رسېدله. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي چې د دغه ولایت په اته ولسوالیو کې طالب وسلوال پراخ حضور لري او دغه سیمو کې د افغان امنیتیز واکونو پر وړاندې جنگیږي. افضل حدید وایي چې له یوې خوا طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې د ښه امتیاز ترلاسه کولو لپاره ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو له بل لوري د سیمې استخباراتي کړۍ هم د شمازون په نامنیو کې دخیلې دي. هغه زیاته کړه د سیمې قدرتونه او د سیمې نیابتي جګړې سبب شوي چې په شمال زون خاصتا په بلخ ولایت کې جګړې زور واخلي. او بل دلیل دا دی چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو څخه آسیب پذیره دی. له دغه ولایتونو څخه په بلخ ولایت وسلوال طالبان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي دا چې بلخ د شمال زون مرکزي ولایت دی او له استراتیژیک اړخه ډېر اساسي موقعیت لري، خو له نارامو ولایتونو لکه سرپل، جوزجان، سمنګان او کندوز څخه وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د بلخ په سرحدي ولسوالیو حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي چارواکي هم په دغه ولایت کې زیاتېدونکې ناامنۍ مني او وایي چې د سیاسي موضوعاتو په دلیل په بلخ کې ناامنۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس په چمتال، شولګره، چهاربلک، دولت آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د افغان پوځیانو لخوا د ترهګرو د له منځه وړلو په هدف ګډ عملیات پیل شوي دي. ښاغلي فرهاد وویل دغه عملیاتو کې چې د شاهین یو دش په نامه دي، له یوې اونۍ را په دې خوا څلوېښت طالب وسلوال وژل شوي، دېرش ټپیان دي او یولس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. فرهاد په بلخ کې د روانو ناامنیو په اړه وویل تر همدغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بلخ ولایت په چهاربلک، شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې د شاهین 211 عملیات روان دي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. د نامنوي دلیل سیاسي موضوعات دي چې زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د سیمې د استخباراتي کړیو د مداخلې ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو او بین الافغاني خبرو کې د دولت ضد مخالفینو د برلاسه کېدو په دلیل هم په دغه ولایت کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمې ګاونډي هیوادونه ترې ملاتړ کوي. دوی غواړي چې د ملي یووالي حکومت تضعیف کړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر او همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د برلاسه کېدو په دلیل به دغه ناامنۍ دوام پیدا کړي. یوازې بلخ نه دی چې له کابو یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې بې سابقه جګړې تجربه کیږي. د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، کندوز او سرپل کې هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې د دواړو لورو ترڅنګ له ملکي وګړو هم قرباني اخلي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی
هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه شوه، د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او همداراز کور کلی د ازادي راډیو بل اونیز پروګرام خپرو، خو دا دی د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 24 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی. د دې حملې په اړه لارګ په خبره شوې خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حوالې لیکل شوي چې طالبان یو وحشي جنایتکار او خونخواره ډله ده او نړیوال باید د دې ډلې په ماهیت پوه سي. د افغانستان جمهور رئیس په دې بیان کې ویلي، له طالبانو سره سوله بې معنا سوله ده، ځکه وسوال طالبان نه سوله پیژني او نه باور ورباندې لري. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې تېره شپه د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور ځوانان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره خواشینی ده، د افغانستان جمهور رئیس ته معلومات ورکړي او یو پلاوی د دې مسلې د سپیناوي لپاره ننګرهار ته روان شوی دی. توپانونو د چرنی مرکز چې په میامی کې دی وایي چې د دوریان په نوم شدید توپان چې له 15 درجې څخه درېمې ته راټیټ شوی دی، په بهاما کې یې 40 تنه مړه کړي دي او اټکل شوی چې د امریکا په جنوب ختیځ کې له جورجیا ایالت تر ورجینیا پورې به هغه سیمې چې د بهر له تله یې ارتفاع کمه ده لاندې کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وویل چې د شبکې د امریکا پر محدودیتونو پښه ایښېده او سوریې ته یې میلیونونه بیره له تیل رسولی دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن له انقرې په وینا کې وویل چې که اروپایي ټولنه د دوی سره مرسته ونه کړي، دوی به مجبور سي چې خپل سرحدونه د هغو غیرقانوني کډوالو لپاره پرانیزي چې اروپا ته د تګ هڅې کوي.
لاند خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم اقتصادي خبرونه چې وصل وصال ډیره بخښنه غواړم، سپورتي خبرونه د نن ورځې سپورتي خبرونه وصل وصال د کابل استودیو وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
سلامونه د همسو سپورتي خبرونه. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ مین لوبډلې په آسیایي جام سیالیو کې پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د دغې لوبې په چا پاکستاني لوبډلې وګټله، خو افغان لوبډلې ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه چې افغان ځوانانو په 46 اورونو کې د نهه لوبغاړو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 122 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د پاکستان تر 19 کلنو کم عمره مین لوبډله په 16 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 88 منډې جوړ کړې او لوبه یې د 50 منډو په توپیر بایلوده. شفیق الله غفاری چې د افغان لوبډلې په ګټه د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول، د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډله به په آسیا جام سیالیو کې خپله دوهمه لوبه د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د کویت پر وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال مل لوبډلې روزونکي وایي له قطر څخه د لوبې ګټل به ورته اسانه نه وي. انوش دستګیر د قطر پر وړاندې له لوبې وړاندې یوې خبري ناستې ته وویل، که څه هم افغان لوبغاړو دغې لوبې ته د تیاری لپاره درې ورځې وخت درلود، خو بیا هم افغان لوبډله د یوې ښې نتیجې لپاره د لوبې ډګر ته ځي. د مل لوبډلې لوبډل مشر فرشاد نور هم د قطر پر وړاندې لوبه سخته بللې او ویلي دي چې افغان لوبغاړي به تر وروستي بریده کوښښ کوي چې بریا خپله کړي. ټاکل شوې د افغانستان د فوټبال مل لوبډله د 2022 نړیوال جام لوبو د لرموندنې پړاو چلیو کې نن شپه 9 بجې د قطر پړاندې د لوبې ډګر تلار شي. دغه لوبې د ترسره کون کې پلاوی د پریکل مخې به افغان لوبډله د سپین او د قطر لوبډله به د سور رنگ د باسره ولوبېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش پړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ 201 منډې جوړې کړې. دغه لوبې په چا افغان لوبډل مشر راشد خان وګټل او لومړۍ د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې دغه 15 ورځنۍ لوبې په لومړۍ ورځ په 69 اورونو کې د 15 وکټو په ځان سره 201 منډې جوړې کړې دي. په دغه لوبه کې رحمت شاه د افغان لوبډلې په ګټه سل منډې جوړې کړې او لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو کې د افغانستان لپاره سل منډې جوړوي. د بنگلاديش لپاره په 55 کې تاجور اسلام او نعیم حسن دوه وکټې واخیستې. د ورزش خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې لمړی د ازادي راډیو 19 پروگرام د امنیت او سالم چاپیریال 19 بحث او ورپسې د کور کلی 19 پروگرام اوریدلای شي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروستۍ موضوع د پکتیا ولایت د مرکز اړوند یوې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو 13 کلونو کې تر اوسه په دې سیمه کې د لیسې تر کچې ښوونځی نشته. دوی وایي چې له همدې کبله تر اوسه د دوی له سیمې څخه د 12 ټولګیو فارغان هیڅ نشته. احسان آریان د ازادۍ راډیو خبریال د دې سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړي او د راپور یې راستولی.
پکتیا ولایت د افغانستان له جنوب ختیځو ولایتونو یو دی چې د پوهنې په برخه کې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی او په ډېرو ولسوالیو کې تر اوسه د 12 ټولګیو څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي. دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بغیکې په نوم داسې سیمه هم شته چې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري او تر اوسه یې له 12 ټولګیو فارغین نه دي ورکړي. د بغیکې د ځوانانو شورا لومړي مرستیال سیدالله عدالت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا 14 کاله کیږي چې په باغکا کې مکتب جوړ شوی دی. له اوسه پورې مونږ یو نجونې یا هلک 12 پاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوجه ښوونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسې باندې لا نه ده تبدیل شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکی هم ورته نظر لري او بیا د ستونزه تاییدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه معروف افغان یم. باغکي ښوونځی 13 و 14 و 15 کلونو کې افتتاح شوی دی. تر اوسه پورې لیسه شوې نه ده. نو معنا ده چې هلته هیڅ کوم نجلۍ له 12 ټولګي نه ده فارغه شوې تر اوسه پورې.
خو د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد ستونزه پړه تر ډیره پر خلکو ور واچوله چې ولې تر اوسه د ستونزه له دوی سره نه ده شریکه کړې. نوموړي وویل چې د یاد ستونزه د حل لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
ولې ډیره بغوري په دې کې بیا هم دی ولسم وي دغه ستونزې په وخت ریاست سره شریکې نه کی. نو مونږ څه خبرې کولای کا بیا معیار پر کړی وي په هر وخت مونږ زیری چې مکتب ته د لیسې لپاره ارتقا ور
کالای به خو په پکتیا کې د سیمه اوسیدونکو د پوهنې په برخه کې د ګڼ شمېر ستونزو یادونه کوي. له بلې خوا د دې ولایت د پوهنې رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. احسان آریان ازادي راډیو پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې کچېرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي.
سال نو خو رمانا جوړه او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استپراک شي دي شبخانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکل څه وایي؟
د دوبی په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغي ډېره زیات دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاوو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سیستونو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکي فاطمه خبرې اورو. فاطمه غمور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرور مې ورته واچوه، دواري سې ورکړې. اوس ښه ده.
ولې سر سوي ده؟
اسهال نو خو رمانا جوړه، او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې اسهال استفراغ شي دي شبخانې ته رسو، که دوه بجې، که سهار، که غرمه وي. مریض سره سه پیواز لاندې سم خپل خونه ستله کورم پریخه زندگی پریخه دغه د سم مسافرې دغه ده.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خواړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه ونه کړي، ناروغ کیږي. بیا لوی خو ماشومان دردیږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاکه خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خواړه ورکو، مثلا پاک خو باید دي، داسې چې د ماشومان لپاره مفید دي. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه داسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نشي. داسې سخت خواړه باید نه وي، داسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړه شي. بس دانې باندې عزم کړي، هېڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړلي چې پاتې هغه ورکړو، ځکه چې ښه نه وي. نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې که چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي، دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د ازمي سیستم ناروغي ډیریږي.
مختصه په یو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډیره زیات دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېنی، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېنی. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي لپاره ځهی نه دي. نو په دې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېز کی دوی ناروغه کی.
چفخانه تماین خانی ده په کوم شمیر ماشومان راوستل کی دل سی دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی و.
مونږ ته هر درې ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، که زه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی.
تاسو ول چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي، کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منستر وړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حواله تزي چې دغه برت راګرځول ډیر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک تزي، کله چې د ناروغ د وجود وب للاس ورکلسوي، په دې وخت کې زړه په سماتو فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګورده دا په سماتو فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جګر یعنی نه دا سه فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیرونی خوړلي بد دګېدلی، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کیږي، کې دیسی کانګي ولري، کې دیسی تبه ولري، کې دیسی بی اشتیا اوسیږي ماشوم، کې دیسی نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري. نو دغه عام علایم دي چې په شاګردانو کې، په افرادو کې لیدل کیږي. اغه نه پختنه او کی مثلا د تاسو خوخی ماشوم کولای سی وای مثلا د ما چپس خوخی وای ما جوشکړی اگې خوخی نو د ماشوم د غختنه سره سم امغه سره خور درته چمتو کی
اکثر کورنۍ بی وزل د دې دومره پیسې نه لري چې اغه له ماشوم نه پختنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم وایت لري څنګه به بده وتونیږي چې ماشوم د ست ورکړي چې اغه وخوري خوندې ته یې سی یا کور کی
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا غوی ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږ وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه غیم خوړی سي خوړې وس دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شینه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټې یا کچالو وریجې سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شین مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي وریجې تقریبا ساده دي شولې وریجې مثلا ډېرې قیمتي وریجې نه دا ساده وریجې ارزخه همداسې د لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر خوړه وسی نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي د خوندي ماشومان ته
برابر کړو
جاپان د هیواد یو تجربه راځه چې په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو د هغه په خونځیو کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار و اګه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه به د شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته نو دا ډیر رول لري ارزښناکه خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي دا به تاو دکړی شي کچیرته مغه سه ساړه ماشوم تور کې سي کېدی شي ترغه خپل دغه خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي حتی په موږ سره وروي کچیرته خواړه د پخیدون وروسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتشو سالسو باید برته ګرم کړئ سي بل دا چې کچیرته موږ تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو موږ ریګدو دا د سنز چې په ټولو کې به یو شان وي خو په زینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعت یې خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کی کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کې ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوسه مثلا کشدی او سیګي پنیر یاګي دا خوړ سي مشکل نه پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
سي تاسو هم مننه
قدرمنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کلی کوم نن مو په خبرونه کې د موضوع راخسته چې څنګه په کم لګښت د کور ډیزاین تغیر کړو ل استعمال شویو شیانو څخه بیا استفاده د کور په ډیزاین کې کوم اقتصادي ګټه لري اول ځینی خلک د کار ته پاملرنه نه کوي د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی زرو یا مادومی وړاندې کوم درن اوریدن کو هر کورنۍ ځانته د ژوند ځانګړی سبک لري او په هغه سبک خپل ژوند مختبیایي. ځینې داسې کورنۍ شته چې د کور په چارو کې خلاقې او نوښتګرې دي او تل هڅه کوي له نورو متفاوت ژوند وکړي، که څه هم امکانات یې کم وي، خو بیا هم خپل ژوند په ښه ډول ښکلی کوي. خو داسې کسان هم ډېر دي چې د کور وسایل ژر ژر بدلوي او په اصطلاح د ورځې په موټ شیان اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نیلوفر وایي دا خپله ډېر کله د زړو توکو د استعمال پر ځای نوي توکي اخلي. نوموړي زیاتوي،
زه همیشه کوشش کوم زه نوي شیان واخلم. نوي شیان ښه دي د کور د دیکور لپاره، باید همیشه نوي شیان واخلو. او هغه زړه شیان لرې کړو، زه همیشه پیسې پیدا کړم، هغه زړه شیان ټول لرې کوم او د کور د دیکور لپاره نوي شیان اخلم، او په دې سره کور ښایسته کېږي. څه نوي شیان دي.
خو د کابل ولایت اوسیدونکي صدف حافظي بیا وایي دا تل کوښښ کوي د کور استفاده شوي وسایل په لږ تغییراتو سره بیا بیا وکاروي.
دا کارونه په کور کې ډېر کړي، او ډېری مثلا په جامو کې دا بدلونونه من سره وړو چې له زړو، یعنی هغه جامې چې پخوانی جامې دي مثلا کله ما هغه استفاده کړي اغوستي دي، لغه نه نوي نوي شیان جوړوو او نوي جامې لغه نه من سره ځي. داسې کارم کړی هم په کور کې او هم په جامو کې. الکان یو پخوانی شی ده، د ټولو په کورو کې پخوا و. کولی سي چې لغه نه په ډیزاین کې استفاده وکړي، هغه میرمنې چې بافت کولی سي ډېر ښایسته سرمیزي لغه نه کولی سي چې د کور لپاره د میز لپاره جوړ کړه. یعنی باید خلاقیت ولري میرمنې.
هغه له صدف حافظي زیاتوي هر میرمنه باید دا ظرفیت ولري چې د کور د ډیزاین لپاره له هغو شیانو ګټه پورته کړي چې په کور کې ورسره وي. د کورونو ډیزاینر لیلا صافی هم وایي سلیقه یوازې دا نه ده چې نوي وسایل کور ته واخیستل شي.
د یو کور ته تاسو لاړ شئ نو د هغه ډیزاین نه موږ ته معلومیږي چې د دوی سلیقه څنګه ده. سلیقه یوازې ته نه وایي چې موږ نوي نوي شیان واخلو راوړو کور کې کېږدو. سلیقه دې ته وایي چې ته د یو نشي نه څنګه ښه شی برابرولی شي. مکاتبو کې موږ یو مضمون لرو د تدبیر منزل په نوم باندې، په هغې کې ډېر شیان ښایي، اخلی پخلی ښایي، خیاطیګانې ښایي، کاردستیګانې. لکه یو ورکوټی نمونه ویلی شو چې موږ یو کثافت دانی څنګه کوی شو چې د یو د غلو د ټیم نه هم جوړ کړو. کېږي همداسې وړې وړې شیان، حتی موږ کوی شو د اطراف کورونو ته چې لاړ شو د هغوی یو ښایسته رسم و رواج دی، یو ښایسته پردې زړولي دي، بیا یو ښایسته تخته ایښې دی، په هغې کې لوښي ډېر په منظم. همداسې که په ډوډۍ کې موږ وایو ته څنګه ښه دسترخوان برابرولی شي، ضروري دی چې په هغه دسترخوان کې قابلي پلاو او مرغۍ موږ کوی شو چې سابه سکړه کېږدو د شملو سره، خو په ډېر یو خاص طریقې سره چې ظرف ته متوجه یو، دسترخوان ته او ډوډۍ ته.
هغه له صافۍ د رنګونو په همغږۍ هم تاکید کوي او وایي
میچ خدای چې یعنی ستا یو لباس مثلا ستا پوړنې د کمی سره میچ کوي. کانټراست ده، لکه تور سپین کانټراست دی، دا ډېر خوند کوي که نه. او همداسې ویلی شو چې سور او سپین دا هم یو کانټراست دی. میچنګ بیل شی دی، کانټراست بیل شی دی، خو دا دواړه زموږ په ژوند کې ډېر مهم لري، خاص کر زموږ د خارج ژوند کې، په کور کې او خارج ژوند کې. بالکل دا لکه زموږ د کور پردې، زموږ د کور سرتختی، توشکونه، دا شیان دا څنګه موږ کانټراست جوړ کړو، څنګه موږ میچنګ جوړ کړو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انجیل سهار چې د همداسې یوه کارګاه مسؤله ده چې له ډېرو ارزانو شیانو د کور د تزین لپاره کار اخلي وایي
د یوې مېرمنې یا د یوې ښځې چې په یو کور کې ژوند کوي، غواړي چې سم ژوند ولري، خوشحاله ژوند ولري او متفاوت ژوند ولري، کولی شي چې ډېر تغییرات په کور کې راولي. که د کور وسایل دي مثلا توشک او پردې په دې برخه کې او یا د جامو په برخه کې، موږ یو کارګاه لرو په دې کارګاه کې له ډېرو ارزانو شیانو نه، له ډېر ساده شیانو نه هم ډېر ښایسته ډیزاین جوړ کړی. مثلا هر څوک چې راځي دا ګوري ورته ډېر جالبه وي چې څنګه موږ له ارزانو شیانو نه داسې ښه ډیزاین جوړ کړی. ډېری کورو ته ځو، ډېر لوک شیان لري، فوق العاده شیان قیمتي هم دي، مګر ما مېرمنه هېڅ سلیقه نه لري، نیسي کولی چې هغه کور ډیزاین کا یا هر جای چې ډیزاین کا.
داسې د کور د استفاده شوي وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کومې اقتصادي ګټې لري؟ دا مو د بزنس ډاکټر د ادارې له مشر سیام پسرلی څخه پوښتلی دي.
انوویشن، تخلیق، نوآوري او د کم امکاناتو ښه مدیریت کول د هغه شیان دي چې په زموږ په ټولنه کې ماشاءالله اوس یو اندازه راځي خلک ترې استفاده کوي. که چیرې دا دوام پیدا کړي، د خلکو وضعیت آرام واوسي، زه مطمئن یم چې موږ ډېر ښه کولی شو چې په لوړه کچه تخلیق وکړو، نوآوري وکړو، او دغه تخلیق او نوآوري د سبب کېږي چې په لوړه کچه ډېر زیات تاثیرات ولري. کورنۍ لپاره ډیره مهمه ده. دوی اقتصادي وضعیت ورسره ښه کیږي، دوی مصرفیږي او دوی هڅه کوي چې نور هم باید په اقتصادي موضوعاتو کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی زیاتوي که چیرې په دې برخه کې کورنیو ته داسې مرکز جوړ شي چې کورنیو ته زده کړې ورکړي چې څنګه له شته وسایلو د کور د ډیزاین لپاره ګټه پورته کړي،
که چیرې دغه ناوري انوویشن تخلیق په منظم شکل دوی ته وښودل شي، تدریس شي او په لویو برنامو کې د خلک دعوت شي. زه مطمئن یم چې ډېر نژدې راتلونکي کې به موږ کولی شو چې د تخلیق یو مرکز جوړ کړو چې هغه کې ټول کورنۍ اوس د مثلا زه یو مثال تاسو ورکوم. یو کور ته ولاړم، ومې کته دا د موټر زاړه ټایرونه وو، دوی ګلدانونه دوی جوړ کړي په کور کې زاړه ولې ول، یا مغسې په نورو برخو کې دوی د ګلاس نه د پیپسي د بوتلو نه د اوبو د بوتلو نه تیخ شان نه دوی مختلف شیان جوړوي، ډېر انتیک منظم به ترې استفاده کوي. دا یوازې په افغانستان کې نه، دا په نورو نړۍ کې مشته ده. په نورو نړۍ کې حتی په لویو رستورانتونو کې، په لویو مراکزو هوټلونو کې دوی دغه د انوویټیو برخې لپاره دغه ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي، دغه تولیدات دوی کاروي. هم کورونه ښایسته کېږي، هم اقتصاد ښه کېږي، هم د خلکو وضعیت ښه کېږي او هم څوک چې راځي یو نوی شی ګوري ساعت ورسره تېرېږي.
دا چې د کور د استفاده شویو وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کومې مثبتې رواني اغېزې د کورنۍ په غړو پرې باسي، د کورنۍ مسایلو مشاوره حقوق پو مریم زرمتی مو پوښتلې، ورته غوږ شئ.
که چیرته په دې کورنۍ کې په ښځه کې په میړه کې او یا په اولادو کې دومره توانایي وي چې دوی د استعمال شویو اجناسو نه بیا بیا ځلې استفاده کوي او وکولای سو د یو جنس نه، د خپل کور د جنس نه څو څو وارې په مختلفو اشکالو ګټه پورته کړو، دا ښه صفت ده. بغیر له دې داسې د کورنۍ په اقتصاد کې ډېر ګټور ده، د ماشومانو په ذهنیت کې ډېر ګټور واقع کېږي، ځکه هغه طفل دې ته متوجه کېږي سي ضرور نه ده چې موږ د خپل کور هر شی ایسته واچوو او باید استفاده ترې وکړو، او هغه دې ته متوجه کوي سي کور هغه مکان ده سي باید هر څه یې حفظ سي، او دا زموږ د ټولو دپاره ده، هم د کور د اقتصاد دپاره، هم د اولادو د تربیې دپاره، هم په رواني لحاظ باندې د کورنۍ د سکون دپاره ښه تدبیر ده.
زاد الرحمن نومیږم، د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما، او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نه اورم او دوستان د ټول وری.
ګرانو اوریدونکو، اوس یو تمثیلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې، شفیقه لکنخیل، ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستي.
ګوره و سړیا، نن وخت لري چې بازار ته لاړ سو.
بیا څه خبره ده؟
خبر نه یې؟ ورور مې د خارج نه راځي. ته د انوارۍ ته وګوره، ته د فرش ته وګوره، ته د نورو شیانو ته وګوره، ټول زاړه دي.
نو چې راځي راځي به زاړه له کومه شو؟ خدا سمو د مخکې به واخیستل ټول.
څومه د مخکې نه، خدا یو نیم کال کېږي، یو کال کېږي د دو شیانو.
خو یو کال کېږي تر اوسه ختم نه دی خوړلی.
څنګه نه دی خوړلی؟ تور ته وګوره.
ښځې نه پیسې لرم نه دا شیان اخیستی شم، کراره دې پوځای کې نه.
اوهو، نه پیسې لرم نه اوسله لرم نه ښه لرم نه بد لرم، زه به ورور ته څنګه ګورم؟
ولې ورور تا نه پیژنې؟
ته نو نور څه نه کوې، ما مې هغه ورور ته شرموي. ورور خو مې پر صورت هغه وریندارې ته به په یوه پیسه سم.
ولې وریندارې؟ ستا کور نه دلیدلی خو ټوله ورځ په ټلیفون کې ورسره تصویري خبرې کوي. دا مې انمارۍ ده، دا مې پرده ده، دا مې چپرکټ دی، دا مې دالې، خو ټولې لیدلي.
خو نوې و چې لیدلی وه؟
اوس هم نوې دي چې زاړه خو نه دي. ما درته وویل چې نه پیسې لرم نه اخیستلی شم نه به غالمغال کوي را سره. ښځې هر شی پوره دي خو ته خپله سلیقه نه لرې. هغه توشک وګوره یو رنګ، هغه توشک وګوره بل رنګ، هغه بلې کوټې ته لاړه شه هلته دوه رنګه دي، پردې دې همداسې کړي دي، لږ سلیقه پیدا کړه. ښه سمې اوارې کړه چې ښایسته ډیزاین شي، خیخ کاری.
کور کې یاست که نه یاست؟
او راځه راځه، خدای دې راوله.
سلام علیکم.
وعلیکم خورې، ستړی مشې؟
خیر اوسې، سال مو دي شیز وروره، څنګه دي
خورې؟ ستړی مشې؟
خیر اوسې وروره، څنګه یې؟ ښه جوړې
ژوندې اوسې؟
دا په څه څه سره مو خبرې کولې؟ سالو غلمغال مو یو څه.
خورې څه درته ووایم، د دې ښځې د لاسه بیخي تیښتې ته مجبور شوی.
ولې خدای دې نه کوي، څه پېښه ده؟
خو هغه دې خپله ته پوښتنه وکړه.
ولې څه پېښه ده؟ ورېندارې څه نه کړل؟
هېڅ شی نه دي خورې، دونه مې ورته ویل چې دا د کور سامان لگرا نوائی که چه غرور می ده خارج نرازی بس خانه پی والا گیده
ویو رنداری خو کوری اماله و بله برس جور که سر پر دیدی نیوی کرده چونه که سر سم کرده ولی بیا نور جوره وی ها چه پی شده
چو ویم خوری وی الماری واخلا پردی واخلا توشگو ده پوخونه واخلا ده کو بای که مزه
خوری خوری می نیوی کرده داغ دی لوخو سیت می نوی نی دو کالا کیگه چه زپ دی که کار کوم دی طولو نیوی سو دی ما اماغ سابقه گل ده
گل ده طولو نیوی سز ما اماغ ده کورو رنداری نو خود نوی دی ساتلی دی شد ساتلی دی نو وی بل سیت اخی پردی دی نیوی دی نیزی دی الماری دی نو که رنگ خراب سوی دی رنگ اخی نو چه ضرور دی چه تو نور شد نیوی که طولو نیوی اخ ده کور و سای
خوری تم ده ده پا خواسوی ما خوایل چه تراسه ده تا بیاو چه نسید وکی تم ده ده پلاوی که
نا گوره داغه چیزی لریه داغه پردی که دیگه کچه دی خوش نگه اگه یا سابولی کچه ده داغه کچه ده راوره دلتا توشه که جی سمی دمی دیه اونو که پلرگی و واشه سمی پنبای سمسی بالا سمی جوری دی حال ماری با دی در ترنگ خلاص نو کرخو سمزی نو ولی دست که
ما مرته وی انواری با رنگم خیر ده پردی بم زور ده تبدیلی کم زبه آتا زورن دیکم نور چه وی
گوره برنداری خواما با دو زبه و خبر در توا کم کتر نو که کشنیان لری اختای زبه در سرم رست توا کم پم رست سر بدوار ده کوتی با جم در جوری کو الماری با در ترنگ کو رور دی خدای را ولی شدی چه مسافر رسی خوشحاله کیجو تو انا با جور سنگ رور
خواه خبره دی اکلا خوری
چو ویم دا خو طولو خلگو لیدلی دی
نو لیدلی دی وینو چی لیدلی کال با کال کور سره نسی نوی کولی
چه اصایی دا خوری زبا لاراشم چای برا ورم تاسی که نخبلی خم
نا چای مرا ورم زبا کمک در سره وکم لار بسو سر دا کچه با چه بسر جوری کو سر چای تراجات نستا
عزتمندو دوستانو داو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب